بحث کې مو ګډون وکړ. د دې خبرونې په دوام کې خبرونه دی، له خبرونو وروسته به هم تشناس ملاندې پروګرام لرو، خو په بل موضوع خبرې کوو. د افغان هندوانو او سیکانو پر ستونزو شکی شو، خو اوس د خبرونو ورده د افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي که د سیمې هیوادونه له تروریستي ډلو د خطر احساس کوي، باید له افغانستان سره د دې ډلو په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې په 16 عملیاتو کې 190 وسلوال وژل شوي. افغان حکومت وایي که د سیمې هیوادونه له تروریستي ډلو د خطر احساس کوي، باید له افغانستان سره د دې ډلو په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي نن د خبره ازادي راډیو ته په داسې حال کې وکړه چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش د مخ پر زیاتېدو نفوذ د اندېښنې وړ بللی دی. ایوی ولسمشر د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په جګړه کې افغان سرتیري د سیمې او نړیوالو تروریستانو په مقابل کې درېدلي، او له تاسو غواړو چې په دې برخه کې د افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی هاشمي وویل که څه هم افغان حکومت اجازه نه ورکوي چې له خاورې د تروریستي فعالیتونو په خاطر استفاده وشي، خو د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز بعدونه درک کړي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې وویل که څه هم په وار وار له حکومت غوښتل شوي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ورځ معلومه کړي، خو دې مسلې ته هیڅ پام نه دی شوی. ولسی جرګه په داسې حال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په روښانه کېدو ټینګار کوي چې له دې مخکې د انتخاباتو کمیسیون ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د انتخاباتو نیټه معلومه شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 190 وسلوالو مخالفین وژل شوي او 46 نور ټپیان دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا عملیات په کندهار، هرات، غزنی، بلخ، هلمند، کندوز او لوګر کې ترسره شوي دي. ښاغلی صدیقي وویل چې په دغو ولایتونو کې دا 14 عملیاتونه په تیرو 48 ساعتونو کې شوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې د رواني ناروغانو د درملنې هڅې روانې دي. فیروز نن د رواني ناروغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وویل چې په کابل او هرات کې د سرې میاشتې په همکارۍ روان کال د څه باندې 200 داسې ناروغانو درملنه شوې ده. ښاغلی فیروز هیله وښوده چې د درملنې له لارې به وکولی شي د ناروغانو شمیر چې اوس په افغانستان کې 50% ته رسیږي کم کړي. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې دمې وروسته فریبا ظاهر دراوروي.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې 214 ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله وړوله. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي 13 تنه په دې پیښه کې وژل سوي او 146 نور ټپیان دي. حکومت دا چاودنې یو تروریستي برید یادوي. دغه پیښه د انقرې د اورګاډو د عمومي تمځای مخ ته داس مهال سوي چې خلک د یو سوله ییز لاریون لپاره راټول سوي وو تر څو د حکومت او کوردي اغیانو ترمنځ شخړې راکمې کړي. یو عیني شاهد د پیښې په اړه وایي: په بخښنې سره د ترکیې په پلازمینه انقره کې د چاودنو د سیمې څخه یو عیني شاهد داسې وایي:
نورمال ادې بې کیتېسي خورته شالندې دي
د وی دلته یو مظاهره وه. زه د دې مظاهرې د یوه موټر څنګ ته روان وم. دلته د همدې دوو بنرونو شاته یوه چاودنه وسوه. موږ په ځمکه پرېوتو. دوهمه چاودنه هم هلته وسوه. دوی چاودنې وې، خو هغه یوه چاودنه یې ډېره زوروره وه. دغه لاریون د کورت پلوه ځواکونو او کینړ خو سیاسي ګوندونو له خوا له وړاندې تنظیم سوی و، خو تر پیښو وروسته بیرته لغوه سو. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لپاره چې د چاودنو په سیمه کې د قهرجنو خلکو بیروبار کم کړي هوایي اختاریه ډزې کړې دي. صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي د دې برید په اړه به په لوړه سطحه یوه امنیتي غونډه جوړوي. روسیا وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی پوځي ځواکونو په سوریه کې 14 بریدونه کړي او 55 هدفونه ویشتل دي. د دفاع وزارت ویان نن په مسکو کې وویل چې په سوریه کې د روسي پوځي کمپاین له دې کبله زور اخیستی چې یو لوی شمېر اهداف یې د هوا له لارې پیژندلی دي. مسکو وایي د دوی په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه کېږي، خو په سوریه کې د بشري حقونو د څار خپلواکې ادارې نن ویلي چې روسیه الوتکو د سوریه په لویدیځ کې بمباری کړې، هغه سیمه چې د دغه سازمان په خبره د اسلامي دولت ډلې حضور پکښې ډېر لږ دی. په همدې حال کې د سوریې د حکومت مخالفین او لویدیځ حکومتونه وایي په دې بمبارۍ سره د روسیې اهداف دا دي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پیاوړی کړي. چین متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد په جنوبي اوبو کې هغه سیمو ته ور نسي چې دوی یې خپل ملکیت ګڼي او وایي دغه اقدام به پارونکې بڼه ولري. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې خپلې کښتۍ دغو اوبو ته واستوي. چین ادعا کوي چې د دغه هیواد په جنوب کې د اوبو ډېره برخه د دوی مربوط ده، خو فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان دغه ادعاوې نه مني. چین پرون ویلي چې دوی به د کښتۍ چلونې د ازادۍ په نوم د خپل حریم نقضول ونه زغمي. شمالي کوریا په دغه هیواد کې د واکمن کمونست ګوند د تاسیس او یې مکلیز په مناسبت یو لوی پوځي پریډ ترسره کړی دی. دا پریډ پرون په پیونګیان کې وسو چې د څارونکو په خبره د شمالي کوریا په تاریخ کې په دومره پراخه کچه لمانځنه نه وه سوې. د ګوند مشر کیم یونګ اون د خبرو پر مهال وویل، موږ چمتو یو د هرې هغې جګړې په وړاندې ودرېږو چې د متحده ایالاتو د امپریالیستانو لخوا تمویلېږي. دې مراسمو ته هیڅ بهرنی مشر نه و وربلل سوی، خو د شمالي کوریا عمده متحد چین یو لوړ پوړی چارواکی ورستولی و. د سویډن مسیحي دیموکرات ګوند هغې لایحې ته رای ورکړې چې دغه هیواد د ناټو غړیتوب ته ورنږدې کوي. دا په دې معنا ده چې 4 موافظه‌کار اپوزیسیون ډلې اوس لیواله دي چې له دې ایتلاف سره یو ځای سي. دغه اقدام داسې مهال سوی چې داسې ښکاري په دغه هیواد کې پارلماني انتخابات تر وخت د مخه وسي. اوسنی واکمن کیناړخه ایتلافي حکومت له ناټو سره د یو ځای کېدو مخالف دی. د 2014 کال په اکتوبر کې نظر پوښتنو وښودلی چې د ډېری سویډنیان د ناټو د غړیتوب پلویان دي. دا سال کې چې له روسیې سره یې شخړې ډېرې سوي دي. حکومت وایي روسي اوبتلو په تېر کال کې په پرله پسې ډول د سویډن اړوند اوبو ته ننوتلي دي او هم سویډني جیټ الوتکې د بالتیک بحیرې پر سر د روسي جنګي الوتکو مخه نیولې ده. او د امریکا د استازو مجلس د هغې مسودې په ملاتړ رای ورکړی چې په دغه هیواد کې د تیلو د صادراتو بندیز ختموي. 26 دیموکراتان پرون له اکثریت جمهوري غوښتونکو سره یو ځای سو چې مسوده تصویب کړي. ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې که د کانګرس دواړه مجلسونه هم دغه مسوده تصویب کړي دی به یې ویټو کوي. دا تر اوسه معلومه نه ده چې سنا به دغه اقدام ته څه ډول رای ورکړي. د تیلو پر صادراتو په 1990 کلونو کې هغه مهال بندیز ولګېد چې د عرب نړۍ لخوا د تیلو له بندېدو سره په متحده ایالاتو د تیلو بایی دیده لوڑی سویدی. د تیلو د صادراتو د بندیز مخالفین وایي په متحده ایالاتو کې د تیلو او نفتو د اوسنۍ تولید زیاتوالی په دې معنا دی چې د صادراتو بندیز له منځه تللی دی. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 2.5، آسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 4.0، ټیټه 14، آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 12، آسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټه 14، آسمان زایزای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 4.0، ټیټه 19، آسمان شین. غزنی د تودوخې خلوړه درجه 6.0، ټیټه 10، آسمان شین. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 4.0، ټیټه 10، آسمان شین. بامیان د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3، آسمان شین. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه -5، آسمان شین.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را بپذیرید. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. اقلیت های مذهبی هندو و سیک به سرعت در حال ترک کردن افغانستان هستند. آنها میگویند علت آن که کشور خود را ترک میکنند تبعیض روزافزون در برابر رسوم و باورهای دینیشان است. نخستین مقصد این فراریان هندو و سیک هندوستان است. کشوری که به حیث بزرگترین دموکراسی جهان برای باورمندان همه ادیان آغوش باز دارد، مخصوصا برای هندوها. رئیس شورای اهل هنود افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها به طور روزافزون با مشکلات اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند. همین موضوع را در این ساعت برنامه زیر آسمان کبود به بحث میگیریم. البته نظریات و گفتنی شما عزیزان هم بخش مهمی از برنامه را تشکیل میده.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تویل پدی ساعت که در افغان سیکان و هندوان و پر مسئلو خبری کو. هندوان و سیکان پا افغانی طولنه که چلو اکثریت در مسلمانانو دی، در پام ور اقلیت دی. دوی تر جگرو مخ که در نور و افغانانو تر سنگ آرام جوند در لطخو جنگونو و در جگرو پر نتیجه که زیجیدلی خپل سره و به نظمه هندوان و سیکان هم سخت و زپل. اکثره مجبور خپل چه خپل هیواد پریشدی. در دیر و نور و کورونا و شتمنه لوت شوی. اولا هم ویل کیجی چه در دوی شتمنه در غاسپانو لمنگولو خلاصی شوی ندی. در چه پردغستونزو سر بیره دوی نور چه مشکلات لری. در به در هندوان و سیکانو لدو استازو وارو چه نن پر دیخ پروانه که زموش ملمانه دی. مرمن انارکلی هنریال چې د مشانو جرګې غړی ده او د کابل په څلورم ناحیه کې د هندوانو او سیکانو وکیل ښاغلی روندر سنگ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي.
به مهمانای خود خوش آمدید میگویم. تا لحظات بعد به شما عزیزان هم شماره‌های تلفن را اعلام خواهیم کرد که در این برنامه سهم بگیرین از طریق تلفن. ولی اگر تلفن افغان بیسیم دارین، همین حالا به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه و روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم ابراز نظر بکنین. اگر سوال دارین از مهمانای برنامه با ما در میان بگذارین. بانو انارکلی هنریار و رویندر سنگ به برنامه و به رادیو آزادی خوش آمدید. شروع میکنیم با بانو هنریار. که هنریار صاحب، بیشتر در رابطه با مشکلاتی که هموطنان اهل هنود و سیک ما در افغانستان روبرو هستند به ما بگویین، به شنونده های رادیو آزادی، که دقیقاً در کدام ساحات مشکلات بیشتر است.
تشکر. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض ادب دارم خدمت ساروان صاحب، مرزبان صاحب، همچنان رویندر سنگ مهمان در برنامه.
سلامت.
اول تر از همه تسلیت میگم به تمام خانواده ها و مردم افغانستان از شهدایی که در حوادث اخیر در افغانستان شهید شدن. خواستن نیروهای امنیتی ما هم از پلیس، اردو و امنیت ملی و همچنان به خانواده مطبوعات، خانواده رادیو آزادی، مرگ نابهنگام جان آقا الکوزای برای همه شما تسلیت میگم. واقعا بسیار دردناک بود. به خانواده محترمشان همچنان
سلامت،
روحشان شاد و یادشان گرامی باد. تشکر. البته طبعا افغانستان کشور است که همه ما و شما میفهمیم که 35 سال بالاتر جنگ گذشتانده و حال هم ما روز میبینیم که مشکلات امنیتی است و جنگ در افغانستان باعث شد که افغانستان در عرصه های مختلف ضربه ببینه و این ضربات طبعا در شرایط جنگی در اوضاعی که کشور جنگ می باشه بیشتر آسیبی را که می بینه اقلیت های مذهبی در هر کشور است، زنان و اطفال هستند. طوری که هم افغانای ما در جریان هستند، هندو و سکا تعداد بیشتر در افغانستان بودن، اصلا باشندای اصلی افغانستان هستند که تعداد نفوسشان گرچه متاسفانه فعلا هم کدام آمار دقیق از او زمانم نداریم، اما در او زمان گفته میشه که بالاتر از 100,000 نفوس هندو و سکا در افغانستان بود که اینا بیشتر تجارت میکردن. بر علاوه از این تجارت در عرصه های مختلف فعالیت داشتن، استادای پانتون بودن، دکتر بودن، انجینیر بودن و در اقتصاد، خصوصا در بخش تجارت در اقتصاد افغانستان رول اساسی را داشتن. سرمایه گذاری های بزرگ را در افغانستان کرده بودن چون کشورشان بود و مسئولیتشان بود. اما متاسفانه جنگا در افغانستان باعث شد در طول 35 سال که مهاجرت ها از افغانستان شروع شوه. یکی مسئله را گفتم که در زمان جنگی آسیب پذیرترین مردم یکیش اقلیت‌های مذهبی است که بیشتر آسیب را می‌بینم و مسائل اینا بیشتر به مهاجرت ها پرداختن تا ای که در افغانستان جنگای داخلی شد و جنگای داخلی باعث شد که مهاجرت های دست جمعی به کشورهای دیگه برن، چون کشور هند از نظر ای که کشور همسایه ماست و در پهلوی از او مشکلات مذهبی باش نیست، به این خاطر بیشتر از اینا و دیگر چون کشور همسایه است هزینه بیشتر نبود و امکانات بود که اینا برن، بیشتر به کشور هند مهاجر شدن. میایم در طول 12 یا 14 سال که صفحات جدید تاریخ بر روی مردم افغانستان باز شد که امو بود اداره مقعد دوره انتقالی، بالاخره ما تانستیم دو دو سه دور انتخابات ریاست جمهوری را سپری کنیم، یعنی رئیس جمهور منتخب داشته باشیم. به هر صورتش در این سالها هم در زمان طالبان هندو و سکا بودن، اما تعداد کمی که باقی ماندن بودن. اما در طول 13 سال ادامه داشت، یک تعداد فامیلا می آمدن، یک تعداد می رفتن، گاه تعداد به 5000 تن، گاه به 4000 تن می رسید که فعلا همگیش بالاتر از 2000 نیست، پایین تر از بالاتر نیست. به می تعداد چون یک تعداد فامیلا میرن، یک تعداد میان. اما مهاجرت های دست جمعی در زمان رخ داد که قبلا من اشاره کردم. مشکلات طبعا وقتی که یک کشور جنگ سپری کرده باشه و فعلا هم صلح نباشه، یکی از آسیب مهمی را که افغانستان دید در عرصه تعلیم و تربیه بود که طبعا فعلا هم بیشتر از مردم افغانستان سواد ندارن، سطح آگاهی پایین است. متاسفانه در او زمان هندو و سکا در اکثریت ولایت کشور زندگی میکردن، در تمام نه ولی در اکثریت. اما بر علاوه از این که در طول جنگ ها مهاجرت های خارجی صورت گرفت، البته هدف ما از تمام افغان هاست، از هندو و سکا و مسلمان هم، یک تعداد مهاجرت های داخلی هم صورت گرفت و نسل های جدید بزرگ شدن. به این خاطر مهاجرت های داخلی به این مفهوم که در بعضی از نکات افغان های ما که زندگی میکنن اونا هندو و سکا زندگی نمیکردن، اینا ایچاگاهی از رسوم، عنعنات، فرهنگ و مذهبشان نداشتن. مسئله دیگه که نسل های جدید به وجود آمد که نسل های جدید هم متاسفانه در زمان جنگ اینا آنقدر دسترسی به اطلاعات ای چیز نداشتن، ولی امروز خوشبختانه در سراسر افغانستان رسانه ها چی صوتی است چی تصویری است فعالیت میکنه. اما این یک ذهنیت ایجاد شد که فعلا هم یک تعداد متاسفانه افراد که سطح سواد پایین است، افراد که نمیفهمن خوازو گله نیست، ولی یک تعداد مردم تحصیل کرده ما به می فکر هستن که گویا ما از هند هستیم یا از هند آمدیم، مدت سالها است که تابعیت کشور را گرفتیم. اما تاریخ افغانستان چنین بیان نمی کنه. به هر صورتش ما باشندای اصلی افغانستان هستیم. هندو و سکا از او شاخه های هستند که در زمانی که قبل از اسلام هندویزم، بودیزم، زردشتی و انواع مختلف مذاهب بود که هندو و سکای افغانستان از شاخه هندویزم است که از او زمان بوده و هستند. اشاره بر تبعیض بود، طبعا با این بودن آگاهی، بیسوادی و جنگ ها در باعث شد که تبعیض در مقابل هندو و سکا باشه. درست فعلا خب ما روی مشکلات صحبت میکنیم و بعدا اگر وقت در برنامه بود روی نکات مثبت هم صحبت های خواهد داشتیم. تبعیض باعث شد که یک تعداد از مهاجرت ها، البته بیشتر نه، که به اساس تبعیض صورت بگیرم. مثلا ما یک تعداد اطفال درست که در طول 4 سال که گذشت یا در گذشته مثلا فعلا یک اشاره داشته باشیم که بیشتر هندو و سکا در ولایات کابل، غزنی، ننگرهار و هلمند زندگی میکنن. در قندار هم تعداد از فامیلا بود اما نسبت تبعیضات اجتماعی و مشکلات به هلمند آمدن، یعنی یک تعداد فامیلا مهاجرت های داخلی هم کردن در ولایت بنابر مشکلات. اما تبعیض یک مسئله است که واقعا میتونه مشکلات بیشتری را ایجاد کنه در بعضی از نکات، البته تمام نکات اشاره نمی کنم، در بعضی از نکات که مثلا یک مسئله را اشاره کنم که وقتی که اطفال به مکتب میرن، درست که وزارت معارف افغانستان دو مکتب را در کابل ننگرهار در طول 4 سال و قبل از این یک مکتب را خاص بر اطفال هندو است در ولایت غزنی که او تمام تعداد گزاریش هم شد، اما نسبت یک سلسله معضلات امنیتی اطفال یک مدت کم رفتن، بالاخره او مکتب فعال است اما اطفال هندو است در اوجه نمیرن. در هلمند چون فامیلا تعداد کم است، اطفال کم است، اما یک تعداد معلمین به طور مقطعی آمدن به اطفال آموختن سواد درس دادن. اما این دو مکتب است که مکتبایی که در ننگرهار و کابل است مکتب ابتدایی است، اطفال که بالاتر در صنفای بالا درس میخوانند، درست در زمانی که استاد از گپ نیست، اما استاد وقتی که صنف میبراید توسط هم صنفی ازیت و آزار میشن. حتی غذایی را که طبعا یک معموله دوران طفولیت است که همگی خوش دارن با خود از خانواده یک غذایی را ببرن و ساعتی که تفریح میشه از او استفاده کنن، غذاهایشان گرفته میشه به حساب از اینه که یک شوخی باشه، به حساب یک تبعیض لطکوب میشن و یک تعداد اطفال که از مکتب تا خانه میرن هم مورد اذیت و آزار یک تعداد اطفال و نوجوانا قرار میگیره. کتابا یک تبعیض است که میتونه مشکلات را ایجاد کنه. و دیگر طبعا یک تعداد از هندو سکای ما که در بعض از نکات گشت و گذار میکنن طبعا توسط یک تعداد صدا زده میشن به نام هندو یا به می به نام مذهب توهین میشن، اما در پهلوی زو درست روابط خوب مثبت هم با هموطنای مسلمان خود داریم که نباید از او بگذاریم و نگوییم یا دهانی نکنیم.
پدی بم خبری کو پدی خبری لادی ری پکردی زکه چه کم څوک چه متوجی ندی چه متوجی شی او تشویق شی. شاهد الله زلان لکنر لیکلی دی و په افغانستان کې مشت هندوان او اهل هنود قبایل د خپل ډیرو حقونو څخه محروم دي. د سیمه ایزو زورواکانو لخوا د دوی دوکانونه شتمنۍ او ځمکه غصب شوې دي چې دغه حالات په هیواد کې مشت هندوان او سیکان له هیواد څخه وتلو ته اړ کړي دي. دې ته ورته پیغام علی محمد فهیم ادیب هم لیکلی دی وای زه له هر افغان داخله کوم چې هندوان او سیکان و نه زوروي او نه تحقیق کړي، ځکه هر شخص په خپل هیواد کې د وسیدو قانوني حق لري او افغان هندوان خود هندوستان خلک نه دي. بل اوریدونکي نور محمد ستانگزی لیکلی دی دی وای چې له لوګر له محمد اغه څخه دا پیغام لیکم وای زما پښتنه دا چې د هندوانو ډیر زیات مزکی د خلکو له خوا نه غصب شوی دی، د خلکو له خوا نه غصب شوی دی. آیا حکومت به د دغو خلکو لپاره څه وکړي او کوونه کړي؟ که شاغله روندر سنگ تاسو چې د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوان او سیکانو وکیل یاست، حکومت په دې برخه کې څه کړی دي او تاسو په خپل څه کړی دي؟
ډیره مننه صاحب تاسو نه چې موږ ته وخت ورکړی دی دلته په راډیو ازادي کې. تاسو نه مننه اول چې خپل سلامونه د ټولو اوریدونکو له کومه، او مننه ده کې دا خلک زبنګ غاغوري ډیره مننه.
سلام
مخ نه کی خبر پیل کو یو ور د قندز ولایت حادثات ده ډیر ماته تاثر ور کړی ده، او ډیر افسوس کوم کې په یو ډیر خو ولایت کې د خلکو لپاره خلکو باندې ډیر ظلم شوی ده، ډیر ډیر تاسف لرم. تاسو خبره ده کې مونږ په 14 کالو کې رئیس جمهور کرزی صاحب سره ملاقاتونه درلود د وزارت داخله کې، د ډیر کوششونه مونږ وکړ. ولې تاسو خو خپل پیږي کې په دولت چارواکو کې د زورمندانو قوت ډیر دی، مونږ خلکو خپل عرض رسېدلی ده، ولې څوک نه اوري؟ وعده کوي وعده اوس مونږ په اختر کې تللی د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته، هغه هم وعده کړی ده که تاسو د ازمکه غصب شوی دی یا داسې کارونه شوی مونږ د هغه باندې کار کوو. ولې مونږ چې ګورو دولت هم ډیر مشکلات لري اوس په دې حالات کې. اول د امنیتي چارواکو باندې فکر وکړي کې په نن په قندوز بدخشان او شمالي ولایتونو ټولو په تعدید لاندې ده، او مشکلات د داعش او نور تروریستان دي. په دې باندې مونږ هم داسې فکر کوو کې دولت په دې باندې ډیر فکر وکړي، مونږ مشکلات لرو. ولې اول مونږ غواړو په افغانستان کې امنیت راشي، ته امنیت چراغله بیا نور کورونه حل کیږي.
جناب غیرویندر سنگ از خود بگوین برای ما که از شما اعضای خانواده تان به خاطر این مشکلات در افغانستان وجود داره به هندوستان پناهنده شدن؟
بله ها. وقتی که ما انتخابات 2014 میشد همگی دای تشویش بودن که در 2014 یک مشکلات زیاد در افغانستان میاید، باید ما گفتیم تنها اگر ما باشیم خواهر قسم رای پیدا خواهد شد که از اینجا برایم، ولی فامیل چطور کنم؟ اول باید فامیل در هندوستان جای بجای کدیم که اگر امنیت دائمی در افغانستان آمد آوردنش کدام مشکل نیست.
یعنی اونا پناهندگی موقتی گرفتن، نه اینکه شهروندی هندوستان موقتی گرفته باشن و باشن همونجا. بله. شما بیشتر چه میبینید تبعیضایی که در جامعه افغانستان وجود داره در مقابل هندوها و سیکها بیشتر از ناآگاهی مردم است، یا فکر میکنین خیلی سیستماتیک هم وجود داره چون این تبعیضها؟
چون که قبلا خانم نرکلی دیگه بار ذکر کردن، مردمی که فعلا در افغانستان آمدن و در شهرهای بزرگ هستن، بسیاریشان در کشورهای مثلا مثل ایران یا پاکستان بوده باش داشتن. در اونجا اینا تعلیم کردن یا نکردن یا بیسواد ماندن، اونا اینا اس نکردن که در افغانستان آلونود و سک هستن. مردمی که در سابق همراه ما بودن، ما خودم در مکتب بودیم، عسکری خدمت عسکری را کردیم، در اونجا در آن تا وقت دکتر نجیب ما هیچ تبعیضی را نمی دیدیم و حقوق هم می دیدیم که تمام ما مساوی بود و دولت بسیار حمایت ما می کرد. پشتیبانی دولت ما بسیار داشتیم تا در وقت دکتر نجیب. بعد از سقوط دکتر نجیب که حکومت مجاهدین در افغانستان پیروز شد، مشکلات ما از ترس جنگ ها نگرفتیم. وقتی که اونا آمدن جور و چپال شروع شد، ترور شروع شد و اختطاف. مردم که دیدن وقتی که ما اختطاف میشیم و دولت هم چیزی کرده نمیتونه، در اون وقت احمد شاه احمدزی وزیر داخله بود که ما در ریاست پیش ریاست جمهوری هجوم آوردیم و ملاقات برای ازو کردیم، او گفت که من خودم که وزیر داخله هستم در وزارت داخله رفته نمیتونم، من شما را چی بگویم، توپ کار دارین، تفنگ کار دارین، تانک کار دارین، ما برتان میتیم، ما دیگه چیزی کرده نمیتونه. او وقت مردم احساس کردن که امنیت ما را دولت گرفته نمیتونه، ما باید از این کشور بیرون شیم. در غیر از او که در کارهایی که بر دیگه مناطق شده، مثلا در غرب کابل و در جنوب کابل که شاهدشن همه ما و شما هستیم، ما گفتیم ما احساس کردیم که ما خو اقلیت هستیم و در اینجا اگر باشیم برای ما بسیار مشکل میشه، مجبور شدن دست جمعی از کشور مهاجر شدن و کشورهای خارج.
بله سب دیر زیاد مننه شغل رویندر سنگ. محترم انارکل هنریار، تاست آیا معلومه ده یا اتکل کولشی چی چمر افغان هندوان و سیکان به هندو نور و هوادونو تا مهاجر شوی بی؟
مننه. البته سرنگ چی پوهی گی هندوان او سکان چه کل دلائیز مهاجر شول هندوستان تا همداسه نورو هیوادون تا، هاگه وقت متاسفانه که هر دفتر تا یا ثبت احوال نفوذ گرو زمونگ آمار پا هاگه وقت کم ثبت شوی نو او ثبت نده، لیکن اتکل کیگی چه یو لک ندیر یو لک شاخوا که هندوان او سکان دا افغانستان و سیدون که و او دوی بهر تلاره دیر هندوستان تا و هندوستانم پا داغ پنزه دیش کالو که نورو هیوادون تا لکه جرمنی، امریکا، لندن، کانادا، استرالیا و نورو هیوادون تا، یعنی هاگه کسان چه لک زرا امکانات خو اروپایی هیوادون تا لارل. خو پا هند که دیر و اوس هم اغا هندوان او سکان چه پا هندوستان که مهاجر دی او یو تعداد ده هند تابیت اخیسته ده او یو تعداد هغه مینه چه هیواد سره لري تر اوسه نه ده اخیسته. په دې معنی چې د هند قانون په 2002 نه وروسته چین شوی او هغه کسان چې غواړي د هند تابیت واخلي د نورو هیوادونو تابع باید خپل د هیواد د تابعیت نه منصرف شي تیر شي، د دې په خاطر یو تعداد پاتې دي او یو تعداد هم تای مراحل لپاره د دوی اسناد هر هفته میاشت افغانستان ته راځي تای مراحل کې تر څو دوی ترک تابعیت شي او د هند تابعیت یا د نورو هیوادونو چې خپل خاص شرایط لري تابعیت واخلي. متاسفانه اوس هغه تعداد چې هندوان او سکان په افغانستان کې پاتې دي مخکې مې وویل 2000 نه کم دي، کله 1400، کله 1500، کله 1600، کله کم کی، کله یو تعداد لږ 2-3 فامیل راځي، کله 2-3 فامیل واپس دي. خو بیا هم زمون غوښتنم و دا و چې زمینه سازی وشي افغانستان کې او هغه مهاجرین چې د افغانستان نه بهر دي دوی خپل هیواد ته راشي. څرنګه چې پوهیږو افغانستان یو باغ ده او په دغه باغ کې مختلف ګلان دي، افغانستان په دغه مختلفو ګلانو باندې ښایسته ده او مختلفو ژبو باندې، مختلفو قومونو باندې. په هر صورت متاسفانه افغانستان کې جنگ ډیر بد عواقب درلود. یو مسله باندې زه اشاره کوم، هغه ورور چې فکر کوم د لوګر محمد اغې نه نور محمد ورور یو پیام ایښودلی و د هندوانو او سکانو د ملکیتونو غصب. متاسفانه په دغه د جګړې په زمان کې دغه څه شخصي جایدادونه ملکیتونه دي او څه هغه ځایونه چې عام المنفع دي، لکه ګرودواره یا چې عام اصطلاح کې ورته درمسال وایي، مندرونه او یا هغه ځایونه چې هلته مونږ د مړو مراسم ترسره کوو. متاسفانه د ولایاتو کې د یو تعداد زورواکانو لخوا غصب شوي دي یا په جالي اسنادو باندې په جالي قوالو باندې درې لاسه څلور لاسه خرج شوي دي. دغه پیام مونږ خو څرنګه چې زمونږ ورور پوهیږي دوی سوال دا و چې ستاسو اقدامات او د حکومت اقدام څه ده. د افغانستان د قوانین له مخې هغه ځمکې او جایداد چې غصب وي ځمکې او جایدادونه ډېر غصب دي، یوازې شخصي نه بلکې دولتي ځمکې او جایدادونه هم اوس مهال ډېر په غصب په حالت کې دي. او همداسې هغه ځمکې او جایدادونه چې خرڅ شوي دي په یو قواله په دویم قواله کې، دا یو حقوقي مسایل ده. د دې قانوني پروسه یو اوږد پروسه ده چې یو څوک وکیل ونیسي یا په خپله حضور ولري تر څو دغه دعوا مخې ته یوسي، او دغه دوران ډېر اوږد مهال دوران ده. کېدی شي دېرش کاله شپږ دېرش کاله فکر کوم دا د ولسمشر د فرمان په مخ کې د کرزي صاحب فرمان په مخ کې دا یو دوران لري چې په دې دوران کې دوی کولی شي هغه ځمکې او جایدادونه چې غصب شوي دي دوی دادخواهي وکړي او خپل ځمکې او جایدادونه واخلي. مونږ په اختر کې ولسمشر سره ملاقات درلود او ولسمشر په خپله دغه یادونه وکړه چې هغه جایدادونه چې غصب دي حکومت په دې باندې متحد ده چې د هندوان او سکان جایدادونه دي، ځمکې دي، دوکانونه دي، هر څه باغونه دي، هغوی ته ورکړي. خو هیڅوک حق نه لري چې هغه عمل منفه ځایونه لکه چې درمسال ده یا مندر ده یا د مړو مراسم ترسره کیږي، هغه ځایونه دي چې د غصب یو څوک واخلي خرڅې کي یا غصب کي. په دې اکله دوی ټینګ تعهد وکړو چې په دې باندې جدي اقدامات کیږي. خو اوس هم مونږ په دې هیله یو، په دې امید یو چې زمونږ هغه هندوان او سکان چې اوس د هیواد نه بهر دي په اروپایي هیوادونو کې دي یا زمونږ همسایه هیوادونو خاصا هندوستان کې دي، دوی هغه جایدادونه چې د دوی غصب دي دوی باید خپل یا خپل باصلاحیته وکیل وټاکي تر څو د دوی وکیل دادخواهي وکړي. او د حکومت تعهد هم دا ده چې دوی خپل ځمکونه او جایدادونه ترلاسه کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د افغان هندوان او سیکانو پر ستونزو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د مشرانو جرګې غړې محترمه انارکلی هنری یار او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو وکیل ښاغلی روندر سنگ. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د ټلیفون لارې پوښتنې وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لارې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوي. د ټلیفون شمیرې 0993203540 او یا هم 0923255555. لنډې د می ورسته ستاسو ټلیفونونه اخلو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبود حالا جریان دارد. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هستیم و شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و با ما و مهمان های ما صحبت بکنین. موضوع مورد بحث ما هم از مشکلات هموطنان ما از اهل هنود و سیک. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
من صاحب خیر
سلامت و سه مهربانی کوی
داشناس من لاند خبرونه ده
ترشناس من لاند خبرونه ده. بله مهربانی وکی
دا ګران ملمنو هندوانو ده من شرانو ته افغانستان کې دې زما پوښتنه هم ده چې پښتنه نه تاسو نه یم دار چې د شرایط په تکتل سره په افغانستان کې رښتیا هم یوازې نه یوازې هندوانو ورونه بلکې افغانانو ورونه دې زوی دي. نو زما هم هیلم دار د حکومت څخه د ځان په اړه باندې فکر وکړي دا چې یو لک نه دوه سره یا مثلا 1500 درجه د سوي دي باور وکړي چې د کندهار خبرې کوم چې ښه ده د خاصنې ور خبره ده. مطلب دا دی چې باید حکومت و دې ته توجه وکړي. او بل خبر دا چې دوی دغه د مځکې مسله چې ده حکومت غواړي دوی دغه مځکې مثلا د بالاچر سعودي ته ورکړي باید داسې یو بنیادي کار ورسره وشي چې دوباره د جنجال مطلب جوړ نه شي. مثلا داسې یو حق و حق چنه کنه باندې وځي چنه هم هغه څه چې خپل ځان ته پوکړ چور دی چې د ځوانو کورونو حق دی او هغه ځوانو زموږ مثلا د بازار او څه مشکل څه ونه شي ولی په دې خاطر باندې ډېر زیات د فسارا او مثلا د علم په مرجی کې د دې د علم تر د لیکل څه چې د خبرېم د فسارا او چې مطلب دا په څه شکل باندې کنه هغه خپل کور ورته چې دی د دې د کې راځي چې بیا ورته په اړه مشکل جوړ شي
سلامات اوسه ډېر مننه نظر ته ورته ودم
حالا شنو دیګرایم باشن صحبت میکنیم روی خط تلفون هستن سلام علیکم بفرمایئ رادیو آزادی است
سلام الله سلام الله تاسو محترم مېلمنو او دې کومه مېلمنو د مېلمنو دقیق مېلمنو ولې او څنګه دا د کوم تاریخ نه زموږ د افغانستان کې د عنوان د کوم تاریخ نه راغلي دی څه خو نو په څنګه دا د انسان د عنوان کوم څه کار سم افغانان دي ټول خپلې غوګان د بیگانه فکر ورته کوي چې او کثر مثال حکومت هم مثال ولې دې ته هغه
دقیق صاحب دقیق صاحب دقیق صاحب لا تاسو ته یو پوښتنه نو ولې داسې کتل کیږي تاسو فکر کوئ چې په دې کې صرف حکومت ملامت یاده که د خلکو هم ملامت یاده
نه اصلي د حکومت ملامت یاده وګوره دوی ته مثال ماندل دی چې دوی د یو افغان مسلې یا مثال یو یا عقلا یعنی مثال په دغه دولتي شعبو کې هېڅ دوی ته کوم وظیفه نه ورکول کېږي دولت د بېګانه
ډېره زیاته مننه البته یو خبره ورته وکړو چې په اکثرو هیوادونو کې په دې ټولو غربي هیوادونو کې که یو څوک 15 کاله 16 کاله چېرته تیر کړي نو بیا پاسپورټ و تابعیت ورکوي او بیا هیڅ څوک نشي ورته ویلی چې ته پردی یې او که چېرته داسې اشاره ته نم ووایي نو محکوم کېږي او هندوانو سیکانو خو دلته له پیړیو پیړیو همدلته اوسېدل دي نور افغانانو په شان بل اورېدونکی له روزن معرفي کوي آزادي راډیو
سلامونه ونې هلې شغله سروان ته تاسو ته مان سي ته استاد بلادو مېلمنو او اوریدونکو ته
سلامات اوسه
کریم ته دوه شي من ولادت
ل ډېر وخت ورسته مهرباني
خوش آمدین ډېر بوت به ما ته تماس شې
سروان ته
بل
خوشاله تاسو لغه ورنه سروان ته بس ما تستنى شغله شغله ان کدي هنريات خلي ادین سوال دا دی چې دغه هندوان چې موږ سره خورا ډېر خلک په مرتجوان کې په مسجد کې تقریبا د 300 کوره د مکه د نجیب خو د ولادي د نجیب ملت فرار سره د طالبان دی په دې ځل منو وخت سره بلا د دې کې فاروان ته په مسجد کې د نغاسب کړه په نزدې کې د وخت سره او دې دې موږ کې په چریو دروازه کې دې موږ کې د فاروان ته په دې شو دې په غونم کې د لوټه هغه ټول د وخت سره مزما سوال دا دی چې ګران کورې د غسټ اند کې په چریو دروازه کې ډېر خلک هندوان ژوند کوي هغه ګره په وخت سره د دې وخت سره په غونې د وخت سره آیا ته څه کار کړی په جاره باندې مرجه کوم څه دې موږ کې ته څه اقدام کړی کنه دي او بل داغه می اساسې قانون کې د څه ځای خبرته وي مثلا نه ته تشریع کې داخله ګره هندوان فازا بې په ډبرې ولي څنګه ورته کوي او په دې اړه د حکومت هیڅ نه کوي څو ځله دې لاړه ده ولایت او د شهزاده وکړه غوې څه دې غمو نه خوړله نو دا هندوان ورفر د فرمان ته کمی دي تقریبا اوس واسه کور پاتې نور ګرځ تللې دي من دې او رسول هندستان ته دي دا د ونه پرله پرم ما ګول در پاسپورت د پاسپورت کې ورته پاسپورت هم زما دې ځای ته
سلامات
زنده باشین
سلامت وسه قربان بل اوردون کیلرو وطن دو سایبو بل از مهربانی کوي سه
سلام علیکم بفرمایئ رادیو آزادی است
سلام علیکم جمع سلام مده انار کلی ته او سلام ملمت باندې کوم او باندې سلام مې جمع ته وخت انار کلی او دا زتخه سلام سلام مې وخت
بله سه
په افغانستان کې هندوانو د سیکانو څومره نفوس مطلب سم شوی دا څومره نفوس لري سره دي وړاندې د معلوماتو کې او بل وي افغانستان د حکومت څخه دا هیله ده چې د هندوانو سیکانو د امنیت باندې جدي پاملرنه وکړي ځکه چې زه د خوست ولایت څخه خبرې کوم په دغه ځای کې وخت ډېر هندوان دلته نشته خو اوس مې هغه کړه هندوان په دغه ځای نن لاړ شوي دي انډیا ته نور دې تلار شي دا نه
صحیح
بل دا خبره ده
صحیح ده
دې یو امریت دلته نه ساتل کیږي د دې وخت کورې دا راځي دې او دا زرواګو له خوا هغه
بل تاسو له کوم ځای نه خبرې کوي له خوست نه
دې وکړل شي دا انګوانو دا سکانو کوم یو کې دې
ډیر زیاته مننه وسله ټول اوریدونکو هیله کوم چې څو شیبې ټلیفون ونه کی چې تاسو د څرګندونو په اړه زموږ درانه میلمانه هم نظر څرګند کړي.
بله، و اما اگر ټلیفون افغان بیسیم دارین راحت به شماره 818 اس ام اس بکنین، پیامایتون به ما میرسه. سوالای اگر دارین به طریق اس ام اس بفرستین، ما با مهمانو در میان میگذاریم.
بله محترم انارکلی هنریار، حمله هلمند څخه د روسیا اوریدونکو له خوست څخه ویل چې د هندوان او سیکانو سمکه په دوړ ولایتونو کې غصب شوې دي. کاول د دې خو پښتنه دا و چې آیا تاسو څه کړی دي دغه خلکو د زمکو د غصب د مخنیوي لپاره، او آیا په دغه دوه ولایتونو سربیره نور په کومو ولایتونو کې د هندوان او سیکانو جایدادونه غصب شوې دي؟
مننه. د اورور چې د خوست نه تماس نیولې او نوم ته متوجه نشوم، خو وطن دوست د هلمند نه ستا سوالونه ډیر ښه او ډیر په ځای. یوازې په خوست هلمند کې نه، بلکې هغه اکثریت ولایاتو کې هندوان او سکان اوسېدل. که تخار ته لاړ شو، پروان ته لاړ شو، بغلان ته لاړ شو، همداسې ننګرهار، کونړ، لغمان، هلمند، قندار دخوا راشو، او خوست، پکتیا، پکتیکا په دې ځایونو کې په اکثریت ولایاتو کې اوسېدل، او همداسې په کابل کې. خو متاسفانه په ټولو ځایونو کې چې اوسېدل دغه ستونزه د غصب د ځمکې د غصب موجود ده. ما مخکې اشاره وکړه چې د دې په خاطر هغه جایدادونه چې غصب دي، دا یو حقوقي پروسه ده او وخت نیسي. هغه کسان چې د دوی ځمکې او جایدادونه غصب دي او اصلي اسناد په لاس لري، باید وکیل وټاکي تر څو د هغوی وکیل یا په خپله کراتلی شي دادخواهي وکړي چې خپل جایدادونه ترلاسه کړي. خو زما یو مونږ یو همکاري د قومي مشران نه هم غواړو. یوازې زه فکر کوم په دې کې حکومت مسؤلیت نه لري. زموږ قومي مشران په ځینې ولایات او ولسوالیو کې، زه هغوی نه ډېره منندوی یم چې کله چې دوی پوهېدلی دي چې دغه ځمکه، دغه کور، دغه باغ یا دغه جایداد د هندوان او سکان دي، ځینې هغه کسان چې د دوی جایدادونه یې خرڅول او دوی پوهېدل چې د جایداد مالک خو دوی نه دي او مالک خبر نه ده، دوی سخت مبارزه یې کړی او اجازه یې نه دی ورکړی. په دې کې مونږ د خلکو ملاتړ ته او قومي مشرانو ملاتړ ته ضرورت لرو. دوی باید همکاري وکړي په خپل سیمو ساحو کې تر څو هغه جایدادونه چې غصب شوي نه دي یا خرڅ شوي نه دي، چې هغه په یو قواله دوه قواله خرڅ نشي، او دا د دوی همکاري ته جدي اړتیا ده. بل دا چې دوی د تبعیضونو نه هم اشاره وکړه جناب وطن دوست، چې یا په ډبرو ماشومان وهي یا ځوانان وهي، دا باید حکومت یو څوکي سمه ده. حکومت د حکومت په چوکاټ کې نظام ده او نظم او دسپلین د هر ساحه د دولت وظیفه ده. خو د خلکو وظیفه څه ده؟ کله چې زمونږ هغه هیوادوال، زمونږ قومي مشران چې په کلونو کلونو کې هلته هندوان او سکان د دوی ګاونډۍ او د دوی په کلیو کې اوسېدل، دوی خو پوهېږي او دوی خو د هغه آگاهي لري. دوی ولې دا مرسته نه کوي چې زمونږ د خلکو عامه پوهاوي لوړه شي او خلک هغه نامناسب برخورد چې د هندوان او سکانو سره کوي د دې مخنیوي وکړي. زه فکر کوم په هر پروسه کې د خلکو او د زموږ د قومونو مشرانو ته د دوی ملاتړ ته ډیر جدي اړتیا ده چې دوی همکاري وکړي. خو خاصتا د دوی ډیر اشاره هماغه غصب و چې ما مخکې هم ډیر ځمکې غصب او جایدادونه غصبول و، او ما د دې اشاره وکړه. او دا غصب یوازې یو کال دوه کال کې نه دي شوي، دا تقریبا هغه 15 دیش کاله جګړې چې په افغانستان کې شروع شوي دي، او خاصتا کله چې جګړې په افغانستان کې کورنۍ جګړې شوې، جګړې ډېر شوې، په دې موده کې ځمکې هم غصب شوي دي، هم په جعلي قوالو باندې خرڅ شوي دي. خو دې ته پرته د دې نه چې
شما با رئیس جمهور خلاصه شده تنها به وعده ها یا ای که در حد اقل در یک دو مورد عملا هم اقدام شده از طرف حکومت افغانستان، چون دیدارهایی که شما ازش یاد کردین با رئیس جمهور داشتین، بعضی وعده ها به شما داده شد؟
تشکر. البته من قبل از حکومت وحدت ملی اشاره کنم، درست در اون زمان هم مطلب بود که جایدادهای ما فروخته میشد و خاصتا جایدادهایی که عامل منفعت هستند، گرودواره یا درمسال است، مندر است یا محل آتش سپاری اجساد ماست. دوجه همه تو فکر کنین که مسجد است، کس حق نداره. در مسجد حق هر فرد هر فرد حق داره و به شخصا هیچ کسی حق نداره که مسجد یا گرودواره را چون جای عمل منفس به فروش برسانه. در این قسمت شکایات رسیده بود در بعضی از ولایات، می فرض مثال ما اشاره میکنم به ولایت قندار که در اونجا محل آتش سپاری ما متاسفانه به فروش رسیده بود که او را دوباره گرفتیم به شاروالی سپردیم تا ای که جایداد عمل منفس باید ثبت دولت شود. به این خاطر این مشکلات تا حد تا حدود رسید، اما شما خوب در جریان هستین، از حکومت وحدت ملی هم یک سال میگذره و در طول سالهایی که اداره موقت و دوره انتقالی آمد چند سالی که آرامی سرتاسری بود، بنابر باز هم مو دشمنان افغانستان نگذاشتن که صلح سراسری در افغانستان باشه. نامنی یکی از دلایل و مشکلات است. در نکات دوردست زمین و جایداد داریم، اما دولت متحد است که اقدام کنه، ارگانای عدلی و قضایی ما متحد است، اما بنابر چندین مشکلات. مشکل اول که در ساحه که امنیت نسبی باشه یا زمینا و جایدادا در اوج غصب باشه، چطور میتونه یک هندو و سک بیایه در اوج دادخواهی کنه؟ چون امنیت شخصی از او در خطر است. بیشتر از اینا از تهدید شخصی خود گفتن که ما تهدید میشیم، نمیتونیم که به خاطر جایداد و زمین خود دادخواهی کنیم. یک تعداد از اینا چنین مسئله را گفتن. و ای که حکومت وحدت ملی آمد، ما در نخستین ملاقات که پارسال بعد از عید قربان با رئیس جمهور کشور داشتیم ما می مشکلات گفتیم. اونا در قسمت غصب زمینا و غصب جایدادا و ای که جایدادایی که به قوال چند قواله یک دو دست دست فروخته شدن، اونا گفتن در اینجا چون در پهلوی از زمین های دولتی هم غصب است، جایداد های بسیاری از افغان ها برلاوی هندو هستکا غصب یا فروخته شده، ای به یک مزپشتان وقت میخوایم تا مطابق وقت اقدام کنم. اما در عید قربان که ملاقات کردیم که یک سال از او گذشت، جناب رئیس جمهور کشور بسیار جدی گفتن که کسی بالکل حق نداره که جایداد های عامل منفره بفروشه، بخره و یا غصب کنه. در اینجا حکومت مصمم است که چنین مسائل اجازه نده و در پهلوی از او جایدادایی که شخصی است درست در او یک پروسه حقوقی و قانونی است، در پهلوی از او که دولت متحد و مصمم است که باید اقدامات جدی کنه، افراد که زمینایشان غصب شده اونا هم اقدامات جدی کنن. اما در این قسمت ما طبعا مدت بیشتر نگذشته ما هم منتظر اقدامات مثبت دولت افغانستان خواستن حکومت افغانستان هستیم که در این قسمت ما را همکاری جدی کنند تا ای که امیدواری ها بیشتر شود و مهاجرینی که در کشورهای دیگه سیندو آسکاست طبعا اونا هم پشت خاک خود میتپند که برگردن به کشور تا او در سرمایه‌دارایی که فعلا در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کردن از سیندو آسکا در داخل کشور سرمایه گذاری کنند که باعث در پهلوی از او که حضور از اونا را در کشورش نشان میده باعث رشد اقتصاد در کشورش.
تشکر، زنده باشین بانو انارکلی هنری یا روز مشران و جرگه. همچنان در این برنامه رویندر سنگ وکیل اهل هنود در ناحیه 4 کابل را هم با خود داریم، با اینا هم برمیگردیم و سوالا و گفتنی های باشن داریم. اما حالا فرصت کوتاه به پیام هایی که شنونده ها از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن. امین الله فرزانیار از ناحیه اول کابل نوشته اهل هنود که در افغانستان هستند آنها افغان هستند، هیچ کس حق ندارد که آنها را اذیت و آزار کنند، برادران ما میباشند. عبدالستار اخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که از مردم خواهش میکنم که هندوها و سکه‌ها را آزار ندهند. و حامد از کابل می نویسد هندوها آیا از دولت افغانستان پرسان نمی کنند که عواقب ما چه می شود یا هندوستان آنها را قبول خواهد کرد؟ خب در مورد از اینکه از دولت پرسیده شده یا به دولت این شکایت ها رسیده نرسیده صحبت های شد و هم بانو هنریار صحبت کردن و هم آقای رویندر سنگ.
بله، عبدالستار سعادت ده هلمند ولایت له مرجی ولسوالی څخه لیکلی دی هندوان زموش په ولایت کې ډیر دی خو په مرجه کې د حقوم زکه غصب شوی دی. مرجه ولسوالی منظور دی. عبدالحد افغان له هلمند لیکلی دی هلمند ولایت کې درې سوه کور هندوان اوسیږي، د دوی ماشومان پختو وی، ماشومان مکتب ته نسی تللی، دوی هم افغانان دی، باید حکومت او خلق له دوی سره جنجال ونکی او دفاع وکړي. رحمت الله فایز له خوست څخه لیکلی له انارکلی څخه سوال کوم چې خوست کې ځینې هندوان دی د دوی ځمکې هم غصب شوې دي، د دوی شکایت ورغلی دی او کنه دی؟ نادیه میوند له زابله سلام ورسته لیکي وای قدرمنی خور انارکلی ته افغانان اوس هم په قدر د قدر پسترګو ګوري او له تاسو سره بیساره مینه لري. بل ملک ته هجرت مکوئ، تاسو خو د دې ملک اصلي اوسیدونکي یاست. اجمل وردګ، له ټولو افغانانو وای غوښتنه لرم چې د هر ډول دینی، ژبني او قومي او مذهبي تبعیض څخه ډډه وکړي، ځکه چې اسلام د سولې او وروري دین دی او تبعیض پکې ځای نه لري. عبدالقادر تکین له زابل لیکلی دی: انارکلی هنریار صاحب، تاسې داسې شورا لري چې د سیکانو او هندوانو حال د هیواد نورو ولایتونو څخه واخلي؟ او وروستی اوریدونکی چې نومینه دی لیکلی وایي: زما پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې هندوان اوس هم خپل مذهبي مراسم لري او که نه لري؟ نو ښاغلی راوندر سنگ، تاسو که د دوی پوښتنو ته ځواب ووایست، آیا ستاسو دینی مراسم په هغو ولایتونو کې چې هندوان او سیکان اوسي اوس هم د پخوا په شان شته، اجرا کیږي او که نه کیږي؟ ځکه چې په یو شمېر ولایتونو او سیمو کې د هندوانو عبادت ځایونو یا درمسالونه هم ویجاړ شوي دي.
ډېره مننه صاحب. په درې ولایتو کې ډېر ښه مراسمو اجرا کیږي، یو په غزنی کې، یو کابل او ننګرهار کې، او د هلمند او د بل ځایونو کې چې زمونږ هندوانو سکان دی په مشکل کې مراسم اجرا کوي. مراسم په داخلي درمسال یا ګردواره، مونږ ګردواره وایو، خلکو درمسال وایي، په د دننه کولی شي. د بهار نه هغه مشکلات چې د هغه خلکو لري مشکل ده، کې د په کندهار کې یا په هلمند کې داسې یو آزادانه هغه مراسم اجرا کوي. بل خبره دا ده چې مونږ د هغه جایداد غصبونه خبره وو چې یو خبر مونږ ته په یاد کې راغل کې سابق په وخت کې د ملا صاحبانو، ملا امامانو ډېر ښه رول درلود، هغه خلکو ته نصیحتونه کول په جمعه په جماعت کې چې خلکو یو ځای کېدل. هغه وخت ملا خپل بیانات کې ویلي وو چې تاسو چې د هندوانو کوم شی خوري یا کوم مال خوري یا پیسې خوري، هغه تاسو لپاره ډېر بد دی، په آخرت کې ته ستاسو ایمان نه اخلي. خلکو دا وخت هغه وخت کې ډرېدل. اوس نه پوهېږم کې داسې خبره ولې نه کیږي، او په دې کې د افغانستان یو اسلامي مملکت دی او مولایان صاحب ډېر په دې کې رول لري. زه خواهش کوم د هغه مشرانو او مولایانو نه کې دا تبلیغ بیرته شروع کی چې چرته خلکو خپل وجدان نه او دینه شرمنده و نه شي.
متشکر جناب رویندر سنگ. پس پیشنهاد شما یه است که مسئله برخورد مناسب با هندو و اهل هنود و با سیکا در افغانستان از طریق مساجد توسط ملا امام ها ترویج شوه و صحبت شوه بالایش، و همچنان به نظر شما رسانه ها چگونه میتونن در این قسمت کمک کنن؟ آیا کار کافی در از طریق رسانه ها و دیگر تبلیغات اجتماعی در این قسمت شده؟
شما از ما کده بهتر میدانین، بعضی ولایت ها و بعضی ولسوالی هایی که در فعلا افغانستان هستند حتی رسانه ها اونجا وجود نداره. اینا میتونن که از طریق ملا امام یا از وزارت حج و اوقاف برای از اینا دستور داده شوه که تا شما در روزای جمعه که در مساجد مردم جمع میشن، در اونجا باید این قسم تبلیغ شوه. رسانه ها با شهرهای بزرگ بسیار کمکی کردن که مردم دیدن که ما در تلویزیون ها در اونجا که صحبت میکردیم، اونا احساس کردن که اینا چقدر خوب فارسی گپ زده میتونن، چه پشتو گپ زده میتونن و اینا افغان هستن. جاهایی که رسانه ها رسیده نمیتونن، جاهایی که ولسوالی هست و قریجات هست، ما میخواییم که تا اونجا از طریق ملا امام هم این کار را صورت بگیرن.
بله محترم انارکلی هنریار، زموږ یو اوریدون کې ناجی میوند لزابل لیکلی وو و افغانان اوس هم له تاسو سره بیساری مینه لري، بل ملک ته هجرت مکوي، تاسو خود دې ملک اصلي اوسیدونکي است. دوی ته تاسو څه وایست؟
مننه خوري نادیه جانې، البته مونږ هم افغانان یو او خپل ټول افغانان سره مینه لرو. البته هغه هندوان او سکان چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي او پاتې دي، کنه چې مونږ د ستونزې په حقله هم بس وکړو. د دوی بیساره مینه افغانستان سره ده، او هغه کسان چې بهر کې مهاجر هم دي هیڅ کله افغانستان نه هیروي، او هر کله د افغانستان په یاد ژوند کې یو د دې په تمه دي چې افغانستان کې سراسري سوله راشي او مذهبي اقلیتونو ته د ژوند زمینه مساعده شي، ښه زمینه مساعده شي تر څو دوی خپل هیواد ته راشي. سرنګ چې رویندر سنگ ول زه یو مشکل ته اشاره کوم چې پروسه کال په هلمند ولایت کې شوی و. په هلمند ولایت کې زمونږ غرور اشاره وکړه چې 300 فامیل دي، متاسفانه کاش کې 300 وو. 300 په ټول افغانستان کې په دامه حال نه دي، تعداد فامیلونه لږ پاتې دي، خو پروسه کال د سږ کال نه یو تعداد فامیلونه ډیر وو. یو تعداد تبلیغات په ځینې ساحو کې کېدل، فرض مثال اجتماعاتو کې یا خلک چې ډیر یو ځای کې ټولېدل په ښار او بازار کې چې د هندوان او سکان نه تاسې سودا وانخلئ. سرنګ چې پویږي هغه هندوان او سکان په افغانستان کې چې اوسېږي اکثریت اقتصادي ټیټ ده، او دوی هماغه یو دوکان لري چې په هغې کې کاروبار کوي، یا تکه فروشي لري، هغه په قرض یو دوکان جوړ کړی یا یوناني دوا خرڅوي، په دې کې خپل ژوند تیروي. لیکن متاسفانه دا تبلیغونه شوي وو چې مونږ مسؤول ارګانونو سره مراجعه وکړل تر څو دغه ستونزه حل شي. مونږ هم البته افغانستان زموږ هیواد ده، او هیڅکله هیڅ چیرته علاقه نه لرو چې لاړ شو، لیکن هغه ستونزې تی باید هغه ستونزې هم حل شي. په دې کې څرنګه چې اشاره وشوه، رویندر سنگ هم وویل قومي مشران، دینی علما یو څو مدامخ کې، یعنی شاید دې کار نه دوه کاله ونه شي، چې په یو تعداد د حج اوقاف وزارت لخوا په مساجدو کې دغه تبلیغ کېده چې سکان هندوان د دې هیواد دي، دوی څرنګه چې په یعنی اسلامي هیوادونو کې نور مذهبونه حق ورته ورکړ شوی ده، دوی هم د دې حق خاوندان دي. وبخښه خاطر دوی سره باید د تبی سره برخورد ونشي. مونږ د دې غوښتنه لرو چې عامه پوهوي لوړه لاړ شي، څه مساجد ده، څه منابر ده، څه اجتماعات ده، په دې کې عامه پوهوي وشي تر څو هغه ستونزه تبعیزونه چې دي له منځه لاړ شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو څخه، ډیره مننه میرمن انارکلی هنریار چې د مشرانو جرګې غړی ده، او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو وکیل ښاغلی رویندر سنگ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، نظرونه مو څرګند کړل، او یا مو هم په لیکلي بڼې خپل پیغامونه راواستول.
با تشکر از شنونده های عزیز هم که در این برنامه سهم گرفتن، و همچنان از مهمان های خود، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا من امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. شب شما خوش و روز شما همچنان خوش.
مقصدی امروز و فردای منی هرچی باشه همه دنیای منی مقصدی امروز و فردای منی